څلور بجې شوې. احمد شي بریم داسې ګرړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم وایي له بندیزونو او چیلنجونو سره سره به نن په خیبر کې د پښتنو لپاره د عدالت قومي جرګه کیږي. د غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د نړۍ هیڅ ځواک د جرګې مخه نشي نیولی. وړاندې په خبرونه کې د خیبر درې ریګې للمې سیمې ته ورځو او له هغه ځایه له خپل خبریال اورو چې د جرګې څه حال دی او وضعیت څرنګه دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په افغانستان کې د نجونو روان وضعیت ډیر د اندېښنې وړ وباله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتن بایووا نن د کمکو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې دغه ارزښتناکه ورځ په ډیر خفګان سره لمانځي، ځکه چې واکمنو چارواکو له 1,00 ورځو څخه را په دېخوا له 12 کلونو څخه د ډیر عمر لرونکو نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او زیاتوي دا یوازې د میلیونونو نجونو لپاره نه، بلکې د هغوی د کورنیو ټولنو او ټول افغانستان لپاره د څباندې درې کلونو د فرصتونو د ضایع کېدو په معنا ده. میرمن اوتنبایو وایي د هرې ورځې په تیرېدو سره د نجونو او ښځو ژوند ته لا ډېر زیان اوړي او افغانستان د سولې بیا رغونې او سوکالۍ ته د رسېدو لپاره مخ په وړاندې نه بلکې شاته روان دی. د بشري حقونو ډلې په ایران کې په یوه ورځ کې د لږ تر لږه د 1,200 کسانو د اعدامېدو خبر ورکړ. دا ساجی راډو د فردا څنګه د راپور لمخي د ایران د بشري حقوقو سازمان ویلي چې لس سړی او یو ښځه د چهارشنبه پورس د کراچ په قزل حصار کې په دار وځړول شو. د راپور لمخي په ادام شوی کې د افغانستان دوه وګړي هم شامل ویل شوی چې دغه کسان د عمدي قتل او مخدر موادو په ګډون د جنو مواردو په خاطر په ادام محکوم شوی وو. د ایران اعتماد ورسپانې له دې مخکې د دغو افغانانو په اړه ویلي وو چې دوی په 1999 کال کې د تهران په لویدیځ کې پر یوې ښځې د ډله ییز جنسي تیری په جرم په اعدام محکوم شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي واشنګټن تر اوسه هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې د یوې پراخې جګړې مخه ونیسي او له اسرائیل سره غواړي چې د بیروت په مرکزي برخه کې د وروستیو بندیزونو وروسته چې 22 کسان پکې وبخشي له وروستیو بریدونو وروسته چې 22 کسان پکې ووژل شول د ملکیانو ساتنه وکړي. بلینکن دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وکړي چې اسرائیل په بیروت کې په بریدونو کې دوه ودانۍ په نقشه کړې وې چې بشپړې ویجاړې شوې. ټاکل شوی چې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي نن د جرمني له سریاسم اولاف شولت سره او د نړۍ د کاتولیکانو له مشر پاپ فرانسیس سره وګوري. زلنسکي به د اوکراین مهمو پارلماني اروپایي متحدینو ته په دې سفر کې چې هدف یې د روسیې په وړاندې روانه جګړه کې له کیف سره د پوځي او مالي مرستو راجلبول دي نن په واتیکان او برلین کې له دغو مشرانو سره خبرې ترسره کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. په دې خبرونه کې د خیبر درې پریګي لالم کې د پښتنو د جرګې تازه حال درکو. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین وای چې څوک مخه نشي نیولای.
تا پرونه خپل زور وکړه او بل ورځ د کړای دی خپل مکمل زور وکړه مون خپه آرام سینې درته نیولې دي.
پدې خبرونه کې به دا هم واوري چې نن د کمکو نجونو نړیواله ورځ ده.
زه اخوخ کې اچومه او کالي بر کومل ته خالي کومه.
د ازادي میلمه هم تاسو ته معرفي کوم.
هلې غرشینې د قابلیت په برخه کې لسانس لرم درس مې ویلې ده.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د راپورونو خبرونو په پیل کې د پښتون خورنې د غورځنګ د جرګې پاړه د اساسي رډو د مشال څنګه خبريال فرحات شینواره را سره ده. شینواره سب د جرګې تازه حال څه ده؟
دا سره چې زه دغه دوه ساعته مخکې التا د جرګې په ځای کې موجود وم په ریګل الما جمرود کې. الته چې مونږ ورغلو نو مونږ وکتل چې په سلګونه خلک چې کوم دی دا راجمه شوی او لا هم خلک را روان دي. لکه بیګا تر شپې نه وخت پورې خلک ویخو شپې ته راکړی و نو نن سهار دوی ونه کړی شول چې په کوم وخت باندې یعنی پاکستان په وخت په 10 بجې باندې دوی د جرګې اعلان کړی و چې دا به تر سره کوي. خو په دې کې غوي پاتې راغلل ځکه چې خلکو ته په لارو کې رکاوټونه اچول شوي وو. بیګا بیا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور چې د جمرود ته راغلی و دلته د یو ځایي مشر په اجره کې منظور احمد پښتین سره ولیدل. نو په دې کې ډیر وخت چې کوم دی دا تیر شو. بیا چې نن موږ ورغلو نو نن غرمه دوی دا وویل چې د جمعې د لمانځنه پس په د پاکستان په وخت په 2 بجې باندې دا جرګه پیلو. موږ چې بیا وکتل تر 2 بجو پورې دوی خپل انتظامات نو برابر کړي، ځکه چې په دا تیرو خواوشا لسو ورځو کې دوی پنډالونو لګولو ته او چې کوم نظم او پلان دوی تیار کړی او هغې ته پرې نه ښودل پولیسو او امنیتي ځواکونو. نو 2 بجو نه پس هم دوی لګیا وو مختلف قسمه پنډالونه لګولو او دوی وی چې موږ به هر ضلع لپاره خپل کیمپ جوړو او په دې منځ منځ کې بیا نور خلک هم را روانو. او وسم دغه جرګه چې کوم دی شروع شوې نه ده، او ما چې په خپله باندې د پی ټی ایم مرکزي کمیټې غړو حنیف پښتین او تاج وزیر سره خبرې وکړې هلته د جرګې په ځای کې، نو دوی راته وویل چې حتماً به موږ چې د نن ورځې کوم پلان دی د اکتوبر 11 نیټې دا به مونږه خامخا سرته رسو. خو دا ښایي چې پاکستان په وخت 15 بجو ته لیا 6 بجو پورې مونږ هغه سکرین راوړو چې کومه ډیټا یا تفصیلات مونږ را جمع کړي دي، او په نن ورځ باندې به دوی مطلب دی چې په ډیجیټل سکرین باندې دا ډیټا خلکو ته ښایي چې د دې پښتنو په علاقو کې په تیرو خوښه شلو کالو کې کومه بدامنی تیره شوې، خلکو ته کوم مالی او ځاني زیانونه رسیدلی دي، خلکو څومره کورونه ویجاړ شوي دي، او هغه کوم چې لا درکه کسان دي هغه څومره دي. او موږ دا هم وکتل چلته کې چې کوم لا درکه کسان دي دا غوی خپلوان راغلي وو، تصویرونه پلاسونو کې نیولی وو، هغه ځان له پیو پنډال کې ناست وو. همدارنګ خزینه هم الته کې راورسېدي ډېرې زیاتې چې چا پی ټی ایم سره تړاو لاره یا عام مدني فعالان وي هغه هم پکې ما وکړي.
شنواره صاحب، دلته ستاسو لري هغه نه څو پښتنې ماته را پیدا شوي، دا کوم کسان چې خپلوان لا دره کړي تقریبا تاسو ته معلوم شو چې په څه شمیر کې بدوي و چې راغلي دي پنډال ته؟
دا خدا دا اوس نه نه چې هر وار د پی ټی ایم جرګی له جلسې دا ټول خلک پکې ځان رسي. ما چې په خپل پاغه پنډال کې وکتل نو څه خوښه لاسو پورې کورنۍ ناشته وي، او هغه پنډال باندې یو بینر لګول شو او
په لیکلو
چې میسنګ پرسن.
دا خو کېدې چې شمیر زیات شي ځکه چې کوم راپورونه چې شاوخوا نور خلک هم ور روان دي، او د میرمنو شمیر تر اوسه پورې 2 ساعت مخکې چې تاسو ته وي څو ته رسیده تقریبا؟
مېرمنې خو ډېر کم شمېر کې راغلې وي، هغوی راغلې او هغوی لګېنارې وهلې د پی ټی ایم چې کوم یو مخکښ دی علي وزیر او د نور چې کوم د دوی مرکزي کمیټې غړي دي، په ټولو ضلعو کې چې څومره کسان د دوی نیول شوي او د جرګې ته را پرې نه ښودل شول د هغوی د خلاصولو مطالبه یې وکړه، نارې یې وکړې، او هغه خزینه چې کومې غړې وي د پی ټی ایم یا عام مدني فعالان وي هغوی ته دا اندازه ولګېده چې دا جلسه چې ده دا به ډېره وروسته شروع کېږي دا جرګه، نو هغوی بیا بېرته لاړې.
شینوارې صاحب، هلته انټرنیټ کار کوي او کنه په ریګي لال مسیمه کې
ستونزه هم دغه ده چې موږ اول دغې جرګې ځای ته ورشو هلته انټرنیټ بالکل کار نه کا، بلکې په یو ځکیم په خبر کې کار نه کا، او خو شا علاقو کې ورسره په ټوله خیبر ضلع کې انټرنیټ دا معطل شوی بند دی. نو موږ چې کله جرګې ځای ته لاړ شو د جرګې ځای نه بیا په 1/2 ساعت کې لیا 1 ساعت کې مونږه لینډ لاین لیا هغه ځای ته ځان رسو چې کوم ځای کې ټلیفون موجود دی، زمکي ټلیفون او انټرنیټ البته هغه به حال دی. لکه زه اوس چې تاسو سره خبره کړم نو دا لینډ لاین لیا زمکي چې کوم انټرنیټ سرویسز دی خدمات دي دا هغه د لارې زه بیا تاسو سره خبره کړم. همدارنګه موږ وقفه سره ورزو ولته احوال راخلو بیا ځان را رسو انټرنیټ زایتاو معلومات تاسو سره شریکو.
شنواره سب په سوشل میډیا کې خپل رسنیو کې د ستډيري ویډیوګان مخې ته راځي چې خبري شي وي خلک د ډولونه وهي او د جرګې په خوا روان دي، لیکن ځینو کسانو دا هم ویلي دي چې پولار کې ځای ځای پولیس دروي او ځین کسان نه پریشتي. ستاسو معلومات څه دي؟
زما معلومات خدا دی چې کوم دا علاقه چې دا کوم ځکه چې جرګه ده ریګیل الما دا بالکل پیښور سره جوخته ده، یعنی په پیښور کې کوم ځای کې لار نه ورته تړل شوی او نه پولیسو څوک رایسار کړی دی. البته د پیښور نه بار چې کومې ضلع دي لکه ما ډېرو کسانو سره خبرې وشوې دا کواټ چې کوم ټنل دی دا ورته تړل شوی دی، نو په متبادل لارو باندې داسې په غرونو باندې خلک راوړي پیاده را روان دي. او دی د پورې چې ما یو کس ولیدو چې هغه بالکل خیب لخ پی روان و، مطلب دی چې هغه چپل یا بوټان نه و اچولي او داسې پیاده په سرک باندې جمرود په سرک و روان و، هغه د پی ټی ایم خولۍ اچولې وه، نو مطلب په یو نه یو لار باندې خلک خامخا دلته ځان را رسوي. په پیښور کې د نن کوم بندیز نشته چې موږ څومره سرکونه وکاته، کومه مین لار ده د پیښور نه چې کومه جمرود ته تلې په دې باندې هیڅ قسمه رکاوټ نشته، نه پولیس څوک راسره. او د پیښور نه بار لږ وزیرستان بنو داسې دره دمخیلو کې او په دې ځایونو کې په بیا بیا دوی ته رکاوټونه جوړ شوي. او اوس چې موږ هلته کې ځینې منتظمینو سره خبرې وکړې، دوی بنیادي غوښتنه هم دا وه چې اوس خو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سره موږ ولیدل، دغه جرګې ته اجازه میلاو شوه، نو په کار ده چې د پیښور نه بار کومو ضلعو کې کوم کسان رایسار کړل شوي دي چې د هغوی مخه ونه نیول شي او دغه دوه درې ورځو لپاره دلته راورسي.
ډیره مننه فرهاد شینوارې چې د جرګې له حاله مو د ازادي راډیو اورېدونکو خبر کړل. په همدې مسله کې پاتې شو، شغل شینوارې وویل چې داسې کسان هم د جرګې په خوا روان دي چې یب لپشي دي او د په منظور پښتین هغه سمبولیک سره خولې په سر ده او د جرګې ځای ته ځانو نه رسوي. د دغه غورزنګ یو مخکښ غړي ګلبدین مسید ازادي راډیو ته ویل چې په جرګه کې د خلکو د ګډون د مخنیوي له هڅو سره سره ګڼ خلک لا هم د جرګې ځای ته روان دي او ځینې کسان هلته رسیدلي دي، خو د ده په وینا ګڼ قومونه جرګې ته پلاره دي. د جرګې یو شمېر ګډونوالو وویل چې د جرګې تر ځایه د دوی سفر له کړاوونو ډک و. په دې اړه تفصیل لرو.
د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ غړي ګلبدین مسید ازادي راډیو ته ویل چې د پلان نامخې باید جرګه د اکتوبر 11 سهار مهال پیل شوی وي، خدا چې د خیبر پښتونخوا امنیتي ځواکونو په پنغالي کې ترتیب شوی تنظیمات ګډوډ کړل او غنی پرګنی لا هم پلار دي، نو له همدې عمله به په لږ ځنډ جرګه پیل شي.
په جرګه کې خډر خلک موجود دي او ان شاء الله سخت فیصله به هم کیږي. جله کا فیله نورې مر پلار دي، د سویلي وزیرستان د بنو کرک لکه مروت دا چې کومه قافله روانه دي کړي شي، د دې لپاره لګ نور هم شروعات لګ لیټ شي.
د جرګې اعلان شاوخوا درې میاشتې وړاندې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو مخکښ غړي او شاعر ګیلمن وزیر د جنازې د مراسمو پر مهال کھړی وو. خاغلی پښتون ویلی وو چې په جرګه کې به ولسونه او د هغوی راغلي استازي د دوی له لوري د پښتنو پر وړاندې د شیو ظلمونو او ناروا پاړه د هر اړخیزو معلوماتو تر وړاندې کولو وروسته د خپل برخلیک پاړه پریکړه وکړي. د اکتوبر په 15 د خیبر پښتونخوا ایالت امنیتي ځواکونو د دغه ایالت په ریګیل المسیمه کې د جرګې په پنغالي برید وکړ چې د پښتون ژغورنې غورزنګ په خبره هلته لګول شوی خیمه وسوځولې، د دوی درې ملګري ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر په پنغالي کې د وژل شویو د جنازې په مراسمو کې خبرداري وکړ چې پښتانه به د خپل یو شهید وینه هم چاته ونه بخي. د پښتون ژغورنې غورزنګ لوري د رابلل شوی جرګې کشمیر ګډونوال وایي که څه هم ډیر په مشکلې د جرګې ځای ته ځانونه رسولي، خو خوختي چې په جرګه کې فعال ونډه لري. د کورمی اوسیدونکو حیدر عباس او د سوات اوسیدونکو روشن علي یوسفزي په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
کورمی والم د لار روان دي، ډیر مشکلات او سر دي او دیو جن چې ټنل هم بند او مختلف لارو کې ته مشکلات جوړ کړیو. شکر دا اوس خلک راوتی دي او په د نورو لارو مشکلو لارو خو ځانونه رسېږي.
پدې مال قومي عدالت په جرګه پندال کې موجودی ما د خلکو جذبه چې دغه دینی نه کاغه ماشوم دی کاغه بوډا دی کاغه ځوان دی او ان شاء الله امید لرو چې دا جرګه چې دا د قومي جرګه دا لوی جرګه چې دا د پښتنو د امن او د پښتنو د ترقې سبب ګرځي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ را بلل شوی جرګې ته د عدالت نوم ورکړی، ویلي دي چې پکې به ولسونه په قاطع توګه په دې پریکړه وکړي چې له پاکستان سره په کومو شرایطو وړاندې تګ کول غواړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي بیا یو خبري غونډې ته ویلي چې دوی له جرګې څوک نه منع کوي، خو دا چې پی ټی ایم د عدالت یا محکمه بولي نو لا لوړاندې عدلي نظام موجود دی او د داسې بل نظام اجازه نشي ورکول کېدی. دغه پاکستانی چارواکي همداراز تور پورې کړی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ سره له بهرنیو هیوادونو مالی مرستې کېږي او د دوی د ریاستي ادارې پر وړاندې سپکه لهجه کاروي چې له کبله یې پرې بندیز ولګول شو، خو پی ټی ایم بیا دا ډول تورونه بې بنسټه بللي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یک شنبې په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیت بندیز ولګاوه او دا یې د ترهګرۍ ضد قانون له مخې یو غیر قانوني سازمان وباله، خو دې کار سخت عکس العملونه را وپارول. منظور پښتین د پاکستان د حکومت دا اقدام ډیر ظالمانه بللی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون دغه اقدام غندلی او پر حکومت یې غږ کړی و چې خپل پریکړه بیرته واخلي.
اوس هم د پښتنو د قومي عدالت د جرګې په اړه د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو څرګندونې.
جلوت خان، شمالی وزیرستان، ان شاء الله د الله پاک پس پازل سره موږ دا احساساتي چې دا جرګه و کامیاب وي، د خدای په پازل سره چې دغه خلک ما فیصله وکړو، آ فیصله د میشتو سه غونډې په خیر وي، آ فیصله د الله پاک وکړو چې بخیری و نه وي پکې، میشتو سه خیر پکې وي. خو ان شاء الله موږ امید لري چې دا جلا چې کیما صحیح فیصله دو وکړو هغه کې وو برای وی لارای و نوی
پلیارو چه مشکلاتو
رکاوتنا پلیار میشتا مانا دمرا مشکلات و دمرا چه میشخو یه غالری اپا کانویی رواتلی باز پلیار که پلیسر تا مختوی چه گاڑی ارنا گوٹ کرل پا چرتن خالکی پی که ونی والا چل یار بند کڑی وی پاکا چاپا گاڑی واری لیار وی نرواتلی.
صدر مقرب خان مسعود، تحصیل سرارو، انشاءاللہ دی پشتانه په تاریخ شدا خبره دو چې د جرګې ډېر لوی اهمیت او ډېر ترتیب دی او موږ امید یو چې پښتون په یو خلاقیږي په یو اتفاقیږي په دغه اتفاق باندې که خدای کړل موږ ودا سه فیصله کړي د ژوند پوره چې هغه بالکل پرهمن هوي او اسلامي هوي او هر څه شرایط په شي پیراوي. ګټینا ورته اوچول هغه په غریب باندې ووشتل او داسې په هر یو غته ډېرو کوټینو خو بیاغې باوجود تمام پښتون روغلل او دغه مندون شنن ازیر دي.
د مون عمر او مراد ساکی افریدی د خبرونیان مرکزی صدر يم او د 11 اکتوبر د مناسبت په پروګرام روغلی یو خو موږ د خور او په د خور چې د هرې ځلې نه د پښتونخوا د جنوبي او شمالي نه روغلی مېلمانو له موږ ویلکم یو هرکلای ورته یو هرکلای روشي موږ د دوه خدمتو کیو او دلته چې د کوم خدمت کې دون کې یا به ان شاء الله د موږ په سر دی او موږ وته لوس په نومو ولول بازه موږ سره لاس وتور دې ټیم ځای کړل چې کوم تنظیمات 15 ورځې مخکې په کورو امو نن شروع کړی دي. البته نن دومره سرجرو چې کم اس کم ان سوګیس نشته، داس دوز نشته، لیار بند دل وسم شته، په 3 ام پی او کې کوم مشرون یې موږ نیولې دي، هغه وسم چې کوم د بجلونو کې پروت دي په کور دو چې جرګه موږ سره وکی او د جرګې عزت ورکړي چې کم اس کم مشرون دې موږ رو پرېګ دي چې دا سوبه ته کې چې موږ دلته نیټن کولو کړل، موږ دلته واتس اپ کولو کړل، موږ لیارو کې بندیزونه هم لري کړ، موږ هغه په 3 ام پی او کې چارت مر مشرون گیر دي، هغه موږ رو خلاص کړو به جرګه کامیاب وي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
واشنگتن وی ډیر هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې د وی پراخي جګړې مخه ونیسي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وی واشنگتن تر اوسه هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې د وی پراخي جګړې مخه ونیسي او له اسرائیل غوښتي دي چې د بیروت په مرکزی برخه کې له وروستیو بریدونو وروسته چې 22 کسان پکې ووژل شول د ملکیانو ساتنه وکړي. بلنکن دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وکړه چې اسرائیل په بیروت کې په بریدونو کې دوه ودانۍ په نښه کړې وې چې بشپړې ویجاړې شوې. بلنکن په لاوس کې د ختیځې آسیا له سرمشریزې وروسته خبر اعلان ته وویل چې واشنگتن په سیمه کې د یوې پراخې جګړې د مخنیوي لپاره جدي هڅو ته دوام ورکوي او زیاته کړه چې دا ډېره مهمه ده چې اسرائیل ډاډ ترلاسه کړي چې د جګړې په مهال ملکي وګړي خوندي دي. د آزاد اروپا آزادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور لمخې د لبنان یو شمیر سرچینو ویلي چې په دغه بریدونو کې لکتر لګې د حزب الله یو جګپوړی غړی په نښه شوی دی. دا له تیرې میاشتې راهیسې لکله چې اسرائیل د لبنان پر جنوبي برخې د ایران له ملاتړ برخمنې د حزب الله ډلې په وړاندې بریدونه پیل کړي. په بیروت کې دریم لوی برید دی. پر لبنان د اسرائیل د بریدونو له تیزېدو سره په سیمه کې د یوې بشپړې جګړې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا متحده ایالات حزب الله د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې بیا د دې ډلې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله همدارنګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ لري. د دې هیواد د جنوب ډېره برخه یې هم په کنټرول کې ده. پر بیروت له دغو بریدونو وروسته د حزب الله اړوند المنار ټلویزیون وویل چې په برید کې د حزب الله د امنیتي لوړ پوړي چارواکي وفیق صفا د وژلو هڅه شوې وه چې ناکامه شوه. د دې ټلویزیون د راپور له مخې صفا د برید په مهال په نښه شوې ودانیو کې دننه نه و. امنیتي سرچینو وویل صفا د حزب الله د اړیکو او همغږۍ د څانګې مشري کوي چې د لبنان له امنیتي ادارو سره کار کوي. پاین هلکه حزب الله پرون پنجشنبه پر اسرائیل خپل توغندوی بریدونو ته دوام ورکړ او د اسرائیل دفاعي ځواک وویل چې د اسرائیل پر لور الوزول شوی څو بې پیلوټ الوتکې راغورځولې دي. په همدې حال کې د لبنان په جنوب کې د ملګرو ملتونو سوله ساتي ځواک پرون وویل چې یوه اسرائیلي ټانک په النقره ښار کې د دوی پر مرکزي دفتر په برید کې د څارنې یو برج په نښه کړی و چې په نتیجه کې یې دوه سرتیري ټپیان شول. د ټپي شوو هویت نه دی څرګند. ملګرو ملتونو سوله ساتي ماموریت په یو بیان کې همدارنګه وویل چې اسرائیلي ځواکونو د دوی پر یوه نږدې پټ سنګر چې سوله ساتو ځواکونو پکې پناه اخیستې وه برید وکړ چې موټرو او ارتباطي سیستم ته زیان رسولی دی. فرانسې او ایټالیا دغه برید غندلی دی. ایټالیا دفاع وزیر ګایډو کریستو له اسرائیل غوښتي دي چې د دغه برید په اړه چې د ده په خبره هغه تېروتنه نه وه توضیحات ورکړي، او د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت هم د دغه پیښې په اړه له اسرائیل څخه د وضاحت غوښتنه کړې ده.
راپورونه مرکې او اوریدونکي، نن د اکتوبر 11مه د کمکیو نجونو نړیواله ورځ ده. نړیوال دا ورځ داسې وخت لمانځي چې په افغانستان کې دننه ډېرې نجونې ماشومانې د بیلابیلو لاملونو له امله له خپلو حقونو بې برخې دي. فیروزه عزیزي تفصیلي راپور لري.
په افغانستان کې د ماشوم نجونو د ژوند بدمرغۍ حتی د دوی د پیدایښت له ورځو پیلېږي. ځینې میندې په ځانګړې توګه د کلیوالو سیمو اوسیدونکي وایي چې د خپلو میړونو د کورنیو لخوا د لوڼو د زیږولو له امله اکثرا له ګواښ، تاوتریخوالي او رواني فشار سره مخ کیږي. د میدان وردګو ولایت د اوسیدونکي چې د څلورو لوڼو او یو زوی مور ده او نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې نږدې دوه کاله مخکې د څلورمې لور زیږولو له امله د خپلې خسرګنۍ لخوا له نامناسب چلند او خبرو سره مخ شوې ده.
لکه چې زوی به زیږوي میګه ولالۍ او اینې توی وای چې د شکر باسې چې من کار زوی شوی ده، او لور کې شوی و دغه کور نه وتلې و دغه راغلی وویل چې زیږولې وویل ته چې لور دې خدای درته درکړې ده، د خدای نعمت دی چې هغه ته داسې پغه باندې خپل مور ته کانځل کړی و ویل زه څه کوم دغه وویل دا لور ته مسجد ته بورو نه دلته زما په کار نه راځي.
دا یوازې د دې میرمن کیسه نه ده، بلکې په افغانستان کې ډیرای میندې دا شان وضعیت سره مخ شوې دي. ان د افغانستان په ځینو ولایتونو په ځانګړې توګه لرې پرتو سیمو کې کله چې یوه میرمن یوازې لوڼې وزېږوي، خاوند پرې بن یا دویمه میرمن هم راولي او د زامنو پیدا کولو په نیت دویم او دریم ودونه کوي. دا په افغانستان کې د نجونو لپاره د ژوند د دودیزو ننګونو یوه بیلګه ده. افغان نجونې د دوی په خبره له هماغه ماشومتوبه په کور او ټولنه کې د دوی د جنسیت له امله له توپیري چلند سره مخ وي، تر هغې چې له دنیا سترګې پټوي. د کابل ښار اوسیدونکې نه کلنه بهشته ده چې وایي روان حالاتو یې راتلونکي ته هیلې مړاوې کړې دي. دا وایي له دې امله د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنه ده چې کال وروسته به له شپږم ټولګي پورته بیا ښوونځي ته د تګ او زده کړو اجازه ونه لري. بهشته داسې وخت خپلو هیلو د مړاوې کېدو او راتلونکي ته یې د اندېښنو خبره کوي چې ملګرو ملتونو سږ کال د اکتوبر 11مه د نجونو ماشومانو نړیوالې ورځې موضوع راتلونکو لپاره د جنولید په نوم نومولې ده. په افغانستان کې د ډیرو نورو ناخوالو ترڅنګ له تیرو دریو کلونو راهیسې لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن سوي، ډیری نجونې له منځنیو او لوړو زده کړو محرومې کړې او په کور کې نیولي، چې دوی آن له رواني فشارونو سره مخ سوي دي. د لوګر ولایت اوسیدونکي او د اتم ټولګي زده کوونکي دیارلس کلنه نگینا چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره له زده کړو محرومه سوې، ازادي راډیو ته وویل پر زده کړو د بندیز له امله لبی لبلو رواني ستونزو سره مخ سوي ده.
اما غوښتل چې په اینده کې یو ښه استاد شم، ټولنې ته خدمت وکړم، غوښتل مې چې وطن ته کومک شم. هر څه پاتې شول، رانه درس پاتې شو، هر څه اوس هسې په کور کښې ناسته یم، مکتب هم پاتې شو، مدرسه هر څه شی پاتې شول. همداسې په نیمې کې ټول هیلې مې د خاورې سره یو شولې. دوی هېڅ ښځو ته، جینکیو ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. زما په روح او رواني بې حده بې اندازې ډېر تاثیر کړی دی. نور خو څه کې چې ځینې وخت ځان سره ډېر ډېر سوچونه کوم، بېښه فکر مې ګډوډ شوی دی. کېدای شي دوه کله درې کله وخت بېخي لیونۍ شم.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د زده کړو سربیره په تیرو دریو کلونو کې دوی له تفریح او ورزش راګرځولي او آن له محرم پرته یې پر تګ راتګ هم بندیز لګولی. دغه شان د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په نوم نوي قانون کې د نجونو او ښځو غږ هم اورد بللی دی، چې افغان ښځې او نجونې نړیوال او حتی دینی عالمان یې له ټولنې د ښځو او نجونو بشپړ محوه کول بولي، خو طالب چارواکي یې په بشپړ عملي کېدو ټینګار کوي. د افغان نجونو د ژوند د ناخوالو کیسې یوازې په دې محدودیتونو او بندیزونو نه خلاصه کیږي، بلکې نور بېلابېل لاملونه هم شته چې دوی د ژوند په لومړنیو پړاوونو او کم عمر کې د بدمرغیو زغم ته اړیستي دي. له دې شمېره یوه موضوع د کورنیو او په ټوله کې د هېواد د اکثریت نفوس بد اقتصادي وضعیت دی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکې لس کلنه سعیده چې له خپل پلار سره د دغه ولایت سرخرود ولسوالۍ کې د خښتو په بټیو کې کار کوي، وایي مجبوره ده د خپلې کورنۍ د نفقې ګټلو لپاره له خپل پلار سره دا درانه کارونه ترسره کړي. سعیدې ازادي راډیو ته وویل
زه ما لا خطه نه لا شوم سبي دوه لا صبح زه پول کار کوم منګه ما ګل پیسې را لو سخت دي دلته څه کار.
په افغاني ټولنه کې ناوړه دودونه او د جنسیت پر بنسټ د نجونو پر وړاندې توپیري چلند ډیری وخت آن د دې لامل کیږي چې کورنۍ خپلې لونې په کم عمرونو کې ودوي، په بدیو کې ورکوي او یا هم له ماشومتوبه د چا په نوم کوي. د بشري حقونو ماشومانو په ځانګړې توګه د ماشوم نجونو د حقونو ځینې فعالان په دې باور دي چې د دغو ټولو بدمرغیو سرچینې په کافي اندازه د سواد نشتون، اقتصادي ستونزې او په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت له لوري پر نجونو او ښځو بېلابېل بندیزونه او محدودیتونه دي. له دې ډلې د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشرې شهرزاد اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د نجونو پر زده کړو بندیزونو د کم عمره نجونو د ودونو کچه نوره هم پراخه کړې ده.
وضعیت دختران در افغانستان یک وضعیت بحرانی است. در وضعیت روانی یک کودکای دختر تاثیر داره.
په افغانستان کې په ټوله کې د نجونو او بیده ماشوم نجونو وضعیت کړکېچن دی، چې دا حالت د دوی پر رواني حال او طبعا د دوی پر راتلونکي کې ډېر جدي اغېز لري. بل د زده کړو د بندېدو له امله اوس د کم عمره یا وړو نجونو د ودونو کچه زیاته شوې او له بده مرغه دوی تر وخت وړاندې د اجباري ودونو قربانیانې کېږي.
میرمن اکبر وایي پکار ده چې نړیوالې ادارې په افغانستان کې د عامه پوهاوي او اسانتیاوو برابرولو لپاره خپل د کار تمرکز زیات کړي. د یادونې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې ازادي راډیو هم د نجونو د ښوونځیو تر بندېدو وروسته په کم عمر کې د نجونو جبري ودونو په اړه راپور درلود، چې په هغه کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر واده سویو او کوزده سویو کم عمره نجونو د خپل تریخ ژوند کیسې کړې وې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له وخته تر 18 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي، چې افغانستان په 1993 لمریز کال کې ورسره یو ځای سوی دی. نن د اکتوبر 12 نیټه ده. ملګرو ملتونو دا ورځ د نجونو ماشومانو نړیوالې ورځې په توګه نومولي. دغه سازمان په 2012 کال کې د ډسمبر په 19 په خپله عمومي اسمبله کې د اکتوبر 12 د نجونو ماشومانو د نړیوالې ورځې په توګه نومولي او ویلي دي چې د دې ورځې د مشخصولو او نمانځنې موخه له ماشومتوبه آن تر پیغلتوب او تر هغه وروسته هم د ژوند په بېلابېلو پړاوونو کې د نجونو نجونو د حقونو پیژندل او د دوی د حقونو مراعاتول دي. ملګرو ملتونو لوړان دی په دې اړه په خپل وی پاڼه لیکلی چې د نجونو نننای نسل په غیر متناسب ډول د اقلیم د بدلون، جګړو، بیوزلۍ او د بشري حقونو او د نړیوال کړکیچ لامل اغیزمنې سوي دي. د دغه سازمان په خبره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ډیری نجونې لا هم له خپل حقونو څخه بې برخې دي، حتی د انتخاب حق نه لري چې په ټوکو یې د دوی راتلونکی محدودوي. خو ملګري ملتونه پر دې هم ټینګار کوي چې دا مهال په نړۍ کې 1.1 میلیارد نجونې د لوړو وړتیاو درلودونکي دي او په ټوکو یې که په ټولنه کې د نجونو ماشومانو دوامداره ملاتړ وسي په بیلابیلو ټولنیزو، سیاسي، بشري او سوداګرۍ په برخه کې به د پام وړ او ګړندي ظرفیتونه رامنځته